السلام علیکم ستړي مشي ازادي رادیو اوري افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلي خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي خو اوس مهال د دغه قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نن لرلو له امله ضروري. نصیر احمد فایق رات څرګندونې په روسو کې په اهل تشیع و ګردو بریدونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي. هغه زیاته کړې له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنې وشوي چې له امله یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د عزیزي ګروپ مشر وایي په پاپ کې لري چې په راتلونکو 50 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. میروایس عزیزي نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا پانګونه به د برېښنا تولید او انتقالاتو په برخه کې وي. هغه زیاته کړې د انرژۍ د تولید په برخه کې به 15 تر 16 میگاواټه برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لاغړېدو لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړول د راتلونکو 50 کلونو پروګرام بنسټیز هدف وي. ښاغلی عزیزي دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به لسل ضرور ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي. د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی. د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شارل ظافر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمېر خزینه فعالانو سره کتلي دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي کابل ته یې د سفر امنیت شورا د 26 پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور و. د بریټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له خزینه فعالانو سره یې کتلي خو په کابل کې د خپلو لیدونو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبان بیا وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بریټانیا له شارل ظافر سره د خبرو پر مهال له بریټانیا او نورې نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه راکړې ده. د افغانستان باسکټبال ویلچر ملي لوبډله سبا له خپلې سیالۍ سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه به د کابل پر وخت د سهار 8:30 پیل شي. د افغانستان باسکټبال ویلچر لوبډلې د آسیایي او اوقیانوسي سیالیو په ترڅ کې په خپله لومړۍ لوبه کې نیوزیلند ته 28 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه د تایلند پلازمېنه بنکاک کې کیږي. له افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عربي اماراتو لوبډلې هم شامل دي. د پاکستان د ستري محکمې د یو قاضي اعجاز الاحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شو. دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستري محکمې دویم قاضي دی چې استعفا کوي. د ستري محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه په ورځ منظوره شوې وه. ټاکل شوې ده چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 وشي. او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسول شي چې له حماس سره دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا درمل به په راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډیر کسان برمته شته. دوی وروسته تر دې برمته شول چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل. ازادي رادیو تا وګیاست. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش د لمنځه وړو خبره کوي، پاکستان ادعا کړي چې په افغانستان کې روزل شوي داعش وسلوال یې نیولې دي. خو په افغانستان کې دننه د داعش روزل کېدل څومره قوي احتمال دی؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې.
کونړ ته له پاکستانه راستانه شوي افغانان له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان.
تر اوسه بورین ګر اغلی چې راځل کوم مرسته نه کړلی او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره دیری یا کاکا او یا بل او یا بل
او د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا هم واورئ چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د امریکایي او برټانیي ځواکونو تر عملیاتو وروسته حوثي اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سهار مو په خیر. زه امید زهیر ماله. پاکستان ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه داسې کسان نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې ده. داعش خراسان څنګه تیر اونۍ په کابل کې د دوه چاودنو مسولیت ومانه وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ډلې د ډېرو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډېره ځپلې ده، خو وروستیو حملو ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې دننه د دې ډلې ګواښ لا هم په خپل ځای دی. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش فیصدي د داعش وسلوالې ډلې بریدونه 90% کم شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه دوه تنه چې احتمالا ځان وژونکي بریدونه یې کول نیولي دي. په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول. د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژونکي برید دوه واسکټونه، څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دې ته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په روسیو کې د ډلې تېره شنبه د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د سې شنبه په ورځ بیا دې ډلې د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا 3 تنه ووژل او 4 تنه یې ټپیان کړل. که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډېرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ډلې تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد ته همکاري غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخندزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې وی اونۍ سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهره بلوچ د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنجشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو د نیول کېدو په دوام د شنبهای ارغواني خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي. دا کار نه یوازې د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم دی. د خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید د طالبانو کړنې وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. دوه ورځې وړاندې د طالبانو یو چارواکي ومنله چې د بد حجابۍ په تور د کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې یو شمېر ښځې او نجونې نیولي، خو له لنډ ځان وروسته بیرته خوشی شوې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبه هاي ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان میرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی. د شنبه هاي ارغواني غورځنګ د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره وویل د طالبانو د دوی پټکو د ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو عدالت او ازادي د له منځه وړلو ښکاره هڅه ده. د دې اعلامیې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی. یاد غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان ښځو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو انجونو نیول لا هم دوام لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لی سیمې یوه شل کلن نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لوري بوتله سواد نه درلود، ان د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او هماغه سنتي او لوی جامې یې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټر کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دې خو حجاب هم کړی خو دکاندارانې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړی ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر.
دا پخوا یوازې په کابل کې وو، خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو، دوی د اسلام په نوم پر مخ ځي او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي وه چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي ذبیح‌الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بې ځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې، ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له یولسمې نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تل غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. داسې ده چې ظاهرا د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ان ډېرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
کونړ ته له پاکستانه راغلي افغانان وایي کار، روزګار او سرپناه نه لري او له همدې امله له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې په تورخم کې د راتګ پر مهال ورته د مرستو ورکولو کارتونه ورکړل شول خو له ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی له قوله په پاکستان کې ژوند او کار روزګار خو په پاکستانی حکومت ناڅاپي راوویستل او هلته یې په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شول او تش لاس خپل وطن ته راغله. اوس له دې چې طالبانو د تیر کال په وروستیو کې د پاکستاني حکومت د تیر کال په وروستیو کې لخپل هواده د افغانانو اجباري اخراج پایل کړ. د شمیرو لمخې لنګ دی 500,000 ډیر افغانان خپل وطن ته راستانه شوې دي. خو د افغانستان په بیا لابلو سیمو کې دوی له مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې لوی ناروغي او ترخوای سرپناه ده چې په ژمي کې دوی یو کورنۍ له بیا لابلو ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د دوی ادارې افغانانو راتګ د افغانستان اقتصادي وضعیت چې لاله وړاندې په بحران کې و له یو بل ګواښ سره مخامخ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وایي په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې وه، ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی و، هغه ټول په یوه میاشت کې ترې پاکستاني حکومت تالا ترغه کړ او دوی خالي لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دوه تنو راستنو شوو کډوالو محمد داود او جمیل ازادي راډیو ته وویل
هلته پاکستان کې موږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دوکانونو باندې چا مزدوریا نه کولې چا څه کول، موږ خپل ژوند زندگی سره هلته روانه کړې وه. ډېر داسې دي چې چا نه خپل کاروبار یا دوکان یا چا ته پرېښې یا نه پرېښې، څوک نیولی او تاڼه کې پروت همداسې نور بس را پاڅېدلي وو. هر څه پاتې دي نه څه چې دي، هغه هر څه به هلته پاتې دي. موږ سره اولنۍ مرسته شوې ده دغه تورخم کې چې راغلي وو، نور یا کارډونه راکړه وي تاسو سره ولسوالو کې مرسته کېږي. نه کرتي انجینران راغلي وو، زمونږ نومونه سب کلي دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي راغلي. چا سره کومه مرسته نه ده کړې او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره دیری یا کاکا او یا بل او یا بل او هغو سره وخت تېره و، ګندې سرپناه ځایونه هم نشته.
د پاکستان حکومت لخوا په زور راویستل شوي افغانان شکایت کوي چې په دې سوړ ژبي کې د سرپناه او کار روزګار نشتوني ژوند نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته وویل دلته له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت یې اوسنۍ ستونزې حل شي.
ترخم چې کله راوغوښتو موږ ته هغه کارتونه جوړ کړل او بیا د هغې نه وروستو چې کوم کارتونه یې موږ ته راکړل، دې موږ ته وویل چې دا به تاسو هلته جلال آباد کې کومې موسسې سره جمع کوي یا به ته څوک زنګ وي. موږ هغه کارتونه ویوړل جمع کړل، تر اوسه پورې موږ سره نه کومې موسسې مرسته کومک کړی دی او نه باندې چا غم غرض لرلی دی. خو ډېر زیات مشکلات او ډېر تکلیف دی، یخنۍ ده یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
ټول راستانه شوي یا په زوره له پاکستان رابستل شوي افغانان له مرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غم وخوري، څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسؤلین هم د دغو راستنو شوو کورنیو ستونزې مني او وایي تر خپل وسه یې حکومت افغان سوداګرو، خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوی کړی او کوښښ کوي چې نورې اسانتیاوې هم ورته چمتو کړي. پاکستاني چارواکو د تیر زیږدیز کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې په ښکاره د بې اسنادو افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده، خو د یاد هیواد امنیتي ادارو ته د ټولو افغان کډوالو زورولو، نیبولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستاني پولیسو او د نورو امنیتي ادارو کارکوونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورن کرخې راړولي چې اصلي د کوزې پښتونخوا اوسېدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو د راویستلو غندنه کړې او له یادو چارواکو یې غوښتې دي چې دغو کډوالو ته دې نور وخت هم ورکړي، خو پاکستان وایي چې په خپله پرېکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورن کرخې نږدې 1500 افغانان په زوره راړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په یمن کې د هوچیانو پر ضد د امریکایي او برېټانیایي ځواکونو تر عملیات وروسته هوچی اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړ. بلخو ریاض او قاهرې اندېښنه ښکاره کړې چې جګړه پراخه نه شي. واشنگټن بیا وایي هالنډ، آسټرالیا، کاناډا او بحرین د دې عملیاتو ملاتړ کړی دی. تفصیل دې راپور کې واوري.
سپینه ماڼۍ وایي واشنگټن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وکړي، خو که چیرته حوثی اغیانو په سره سمندرګي کې بریدونو ته دوام ورکوه په نورو اقداماتو به لاس پورې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي پرون وویل چې هیواد په یمن کې هیڅ راز جګړې ته لیواله نه دی او ولسمشر بایډن هڅه کوي چې د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. بل لور ته حوثیانو خبرداری ورکړ. د دوی د پوځ ویان یحیا سری پرون وویل چې د امریکا او برېټانیا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. د یمن په صنعا کې پرون په زرګونو یمنیانو هم د امریکا او برېټانیا پر ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا وړ مشپه د یمن په بیلابیلو سیمو کې په شپاړس ځایونو بمباري وکړه. حوثیان بیا وایي چې درې اویا حملې شوي دي چې پکې لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نومبر له میاشتې را په دې خوا حوثي یاغیان په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نقشه کوي او وایي چې دوی به په دې ډول له اسرائیل څخه د غزې د جګړې غچ اخلي، خو تر دې دمه حوثیانو بیا بیا هغه کښتۍ په نقشه کړې دي چې د نورو هیوادونو بیرغونه پرې رپیشي. واشنگټن دا شک څرګندوي چې له حوثیانو سره په دې بریدونو کې ایرانیان استخباراتي اطلاعات شریکوي او دې یاغیانو ته وسلې چمتو کوي. د یمن گاونډی سعودي عربستان چې له 2015 کال راهیسې پر حوثیانو د هوایي بمباریو د کمپاین مشري کوله، اوس د زغم او د تاوتریخوالي د نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې ریاض چې له ایران سره اوس اړیکې ښه سوي دي، نه غواړي چې دا روابط خراب شي او په ورته وخت کې نه غواړي چې په یمن کې د حوثیانو او په طبیعت کې د یمن د حکومت ترمنځ اور بند مات شي. مصر هم چې له سعودي عربستان سره ډېر ښه روابط لري، دې بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او پرون د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې څرګنده کړه چې هېواد دې ته اندېښمن دی چې په سره سمندرګي کې له دې بریدونو سره جګړه پراخه نه شي. د امریکا د هوایي ځواکونو د قماندې مرکز ویلي دي چې دوی په یمن کې د دې بریدونو پر مهال د حوثیانو د قماندې او کنټرول پر مرکز د دوی د وسلو په زیرمتونونو او د هوایي مدافع پر سیستم تمرکز وکړ. بریتانیا وویل چې د دوی ځواکونو د بنی په سیمه کې هغه ځای وویشت چې حوثیان ترې ډرون الوتکې الوسوي. همدارسې د عباس په سیمه کې هغه ځای وویشت چې له هغه هم بې پیلوټ الوتکې پورته کېشي او کروز توغندي توغول کېشي. تر دې بریدونو وروسته د تیلو بیې په نړیوالو بازارونو کې 4% لوړې شوې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یالا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې د یو شمېر لنډیزې لاجملان ده.
یو شمېر نړیوالو آنلاین او چاپي رسنیو په کابل کې په وروستیو 14 ریپورټونه او معلومات خپاره کړي. له دې جملې ډیجیټل ژورنال د پنځشنبې د ورځې د 14 په اړه چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او د ماشومان او ښځو په ګډون یې ډېر لسنور ټپیان کړل ریپورټ خپور کړی. خبرونه وایي دا په یوه اونۍ کې د کابل په دشتي برچي کې دویمه چاودنه ده. تر دې مخکې د تیرې شنبې په ورځ دغلته د سپرلیو په یو بس موټر کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي وو. د داعش وسلوالې ډلې د هغې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو. ډیجیټل ژورنال په دې رپورټ کې په 2023 میلادي کال کې یو لړ نورو هغو بریدونو ته هم اشاره کوي چې پکې د افغانستان شیعه وګړي په نښه شوي او پړه یې د داعش وسلوالې ډلې منلې. یاهو نیوز هم د پنځشنبې د ورځې د چاودنې په اړه په یو خبري رپورټ کې د دشتي برشي د پیښې د یو عیني شاهد عقیل رضایي له خولې ویلي که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به دا ډول بریدونه پای ته ورسیږي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سیمې اوسیدونکي بیا بیا په داسې پیښو کې وژل کیږي. نوموړي زیاته کړې د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي، نه پوهیږي ولې وژل کیږي او چاته شکایت وکړي. په رپورټ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما هغې غوښتنې ته هم اشاره شوې ده چې د افغانستان له واکمنو طالبانو یې د افغانستان د شیعه مذهبي اقلیت ټولنې د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. له برتانیا خبرېدونکي د نېشنل په نوم آنلاین خپرونې په افغانستان او ایران کې د ښځو د وضعیت په اړه د سکاټلند د پارلمان د غړي جوانا چیری لیکنه خپره کړې ده چې پکې په ایران او افغانستان کې د ښځو په وړاندې د دې هیواد د واکمنو پر اقداماتو نیوکې شوي. د افغانستان په اړه لیکوال وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې دې ډلې تر 500 زیات داسې فرمانونه ورکړي چې په وینا یې د ښځو حقونه یې ترې اخیستي. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي ګزارشګر رپورټونو ته هم اشاره شوې چې پکې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو او ښځو د کار د مخنیوي په شمول د ښځو د آزادیو په پرله پسې محدودولو اندېښنه ښودلې. په لیکنه کې ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان او ایران کې د واکمنو حکومتونو لخوا د ښځو په وړاندې دا ډول چلند د جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په توګه په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ډیرو نورو ستونزو سره په افغانستان کې د خلکو یو لوی مشکل چې تر ډیره پورې سره ټکوي د انټرنیټ نشتوالی یا هم د انټرنیټي بیو پورته کیدلو د کیفیت ټیټواله دی. دا یوازې یو څو محدودې سیمې نه دي، خو ځینې داسې سیمې شته چې خلک وایي حتی هیڅ انټرنیټ نه لري. د دوی یو د غزنی د اجرستان ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي وایي انټرنیټ نه لري. د دوی له قوله د ټولې ولسوالۍ اوسیدونکي له یوې شخصي وای فای ګټه اخلي او نور نو هلته هیڅ ډول انټرنیټي خدمات نشته. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دغه کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي تر څو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دیرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دی وایي نور نو په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یوه جبه انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دغه کسان د اجرستان ولسوالۍ له لرو لرو منطقو څخه مرکز بازار ته راځي، همدغه شخصي وای فای کاروي تر څو له خپلو مسافرو سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا ده، د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او په څنګ کې له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پایې ورته پاله کړي.
د شاغلی هیواد وال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، د نسی کولای چې خپل مسافرو سره ټلیفوني اړیکې ټینګ کړي. هم دا انټرنیټ ته چې د اور باندې ور سره غږیږي، خو د انټرنیټ کمزورتیا لامل بیا هم غږ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو غږیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې همدغه یو وایس میسج می هم تا ته درولېږه. نو دلته دوجی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزوری، ځکه د اجرستان خلک زیات همدغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ د 13 ولسوالیو خلک له خدمتونو څخه شکایت کوي. خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هر ورځ په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیری پیسې مصرفیږي او سم کار هم نه کوي. دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې له یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمتونه نسته، نو ولسنه یې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په غزنی کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤلین هم په دې برخه کې د خلکو ستونزې مني او وایي د مخابراتي شبکو د غوره خدماتو په اړوند یې هڅې پیل کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوي عبدالولي طویب احمد په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې د مخابراتي شبکو د انټرنیټي کیفیت او هم د مکالماتي خدمتونو په برخه کې په بهتري ټینګار کوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې لا هم کیسه پر خپل ځای پاتې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه تعقیبوي د ازادي راډیو خبرونه اوس سلیروي ساعت شوې دي زموږ خبرونه پر راډیو هم سلیروي ساعت اوري او تر خوا یې زموږ په اړه هم سازه پوښتنه کړې سلیوری سات از مو پروگرام نا از مو که پیپر پانا هم پشوان دایی بانا آوری دلش که چیره تاسی نکم پروگرام میس شویوی یا دا چی تاسی نی آوری دلو دا هاگمی نوال یا سی هم غاری پا تکراری شکلی بیا آوری دا زدی راڈیو دا وی پانی دن ند خپراونو جدول تاولا چی دا هاری ورزی خپراونی دا اونی پوگدو که چی تاسی وغاری حال تا منتلی پا دیر آسانی سر ور تلاس رسی پیدا کولا شی از زدی راڈیو تکی کام از مو که درسته دا زدی راڈیو طول مطالب پا خپری دون که مطالب چی پا راڈیو که خپری گی حال تا پلیکلی دا ولبندی خوندی دیا د ازادي راډیو او شمیر خبرونه اوس زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم ژوندۍ خپرېږي یوټیوب فیسبوک ټویټر انسټاګرام او تر خوا یې زموږ ویب پاڼه هم د ځینو ویډیو ګانو درلودونکي ده ډیره مننه چې راسره یاست په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي خو اوسمهال د ده له قوله افغانان د فقر بیکارۍ د بشري حقونو نقص په خصوصي حریم تیری باکیفیته زده کړو امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځورېږي نصیر احمد فایق د څرګندونې په وروستیو کې په اهل تشیع وګړو د بریدونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د عزیزي ګروپ مشر وایي په پام کې لري چې په راتلونکو پنځو کلونو کې د افغانستان دننه د لس میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزي نن په خپل ایکسپانډ لري کې دا پانګونه به د برېښنا تولید او د انتقالاتو په برخه کې وي هغه دا هم ویلي چې د پانګول لارې به سل زرو نه ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او میلیونونو نورو ته به په غیر مستقیم ډول ګټه ورسیږي د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت شاه ظفیر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمېر خزینه فعالانو سره کتلي دي رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې پرون خپور کړی لیکلي کابل ته یې سفر د امنیت شورا د 26 پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټه ور د افغانستان باسکټبال ویلچر میر لوبډله سبا له خپلې سیالۍ سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت سهار په 8 بجو پیلېږي د پاکستان د سترې محکمې د یو قاضي اعجاز الاحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شوه د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د سترې محکمې دویم قاضي دی چې استعفا ورکوي د سترې محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه په ورځ منظوره شوې وه او اسرائیل له قطر سره موافقه کړې چې په غزه کې د هغو برمده شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د صدراعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې دا درمل به په راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برمده شته دوی وروسته تر دې برمده شوي چې د اکتوبر په اوومه د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړ مننه اوس د ازادي راډیو اونیز خبرونه تاندې څنګه واوري
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دروغ او خوشاله بوي دا اونۍ په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو لمړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیس کوي او د دې کار پایلې څه کېدلی شي
پونه سې دا موضوع د دې ول نه د دې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم
کېدای شي وننګول شي کدی نه د کورنۍ
ورپسې په دې غږیږو چې څنګه یو ژبه زده کېدلی شي په دې اړه به د ځوانانو او خونکو خبرې او تجربې هم واوري.
والا ډیر کورسونه مې تعقیب کړی دي، خو اس دقیقې نه وخت خبره دي.
یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشي کوي بل سیستم ته ځي.
بل شاګردان وایي چې ولا ما څلور میاشتې ویلې، پنځه میاشتې ویلې، ولا مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نه شي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. لا ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشحاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي، اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پونه سي. دا موضوع د دې وړ نه ده چې د ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي، یا نه وي. نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرزن له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کوه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي، یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم. کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده، بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا دغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې یا زموږ په ژوند باندې پرېوتی، د دغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خپرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه زمینه نه ده برابر چې مستقیم هغه سره وغږېږي، نو معمولا دې شیانو کې مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راسي اوس دغه شرایطو چې ټول شیانو کور کې وایي، ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی. زه فکر کوم دا شونه خې دې کې چې زایب سره نشته، دین خاص موارد، دین خاص شونه چې هغه سره وډی کې دین خاص وختونو کې هغه بیره ولداش په هر څه کې هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسب نه ای. ما مخ موافقت خو دې مغه داس دین سره ډیر زندسي وختونه چې هغه سره دی احساسات او د دین شونه شریکول ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شي د هر وړې غټ خبره شریکول مر ضرورت نه دی.
صدیق دقیق وایي دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته، یو ته نه دوه ته نه، زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني دا د کورنۍ وقار ته ډیر زیاته صدمه رسیږي.
زاهد سمدزی وایي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي، دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نورو ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شیانو باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم، زه اوس خفه یم، زه اوس خوشاله یم. ځینې خلک خو یې لتونم نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډېر خوشحاله احساسوم. نو ورسته کی بیا یو څوک د تا پختنه نه کوي ځکه هر ورسته دا شیان لکه زوی م په ځینی شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي هر هغه څه چې په ځین کې راسي هغه باید ونه لیکل سي
نور الحق حیدر وای د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې لزان سره ملګری کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي
دلته اصلا مشکل دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت مطلق خبر نشی نو اکثریت ځوانان کی پیژنی کی نه پیژنی ځان سره ملګری کړی دی په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري دا د پزرهاو ملګری ولري کده غنی یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د سر چپ دغه خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړی بیا نو دغه خپل شخصي تجربه شریکول ورسره خخ
زاهد سمت زیوائی ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي
احساسات په خلکو کم تاثیر لري خو افکار بیا مهم دي خلک لولي خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله ریان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولم
آریان صاحب ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي باید ټولنیز نشي په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو په دې کې څه پیغام یا میسج لري یو مثال مثلا زه ناروغ یم دا ما شریکه کړې ده د دې اوس پیغام څه ده آیا زه خلکو دعا غواړم آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی آیا زه کوم بل میسج لرم څه کوم خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم دعا راته وکړي ښه میسج دې مکمل ده زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوخی میسج مکمل ده ولی زه ناروغ یم نور هیڅ ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم یو څوک پې تبصره وکړي یو څوک ورته لایک ورکړي یو څوک څه وکړي بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه یعنی دلته متاسفانه بېخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکی ده ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره د اصلاح لپاره که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي یو څه شریکي او نورو ته وخی دا به ډیره مهمه وي ځکه موږ کولی شو نورو ته وخیو راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل لوستل هغه څه چې موږ شریکو د یو تغییر لامل شي یو پیغام ولري یو څه ورکړي خلکو ته که څه ورنکي په اصل کې بې معنا ده په دې بهرنیانو د پاڼې وګوري دوی ډیر څه شریکي خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتي شریکې څه خبره نه ده ولې دلته آیا ټولنه دې ته ماده ده چې ته دا شریکې کنه آیا دلته اخلاقا یو څوک د تا سره منی کې نه منی لنډ خبرې دی چې یو څوک دې ننګوي پیغور درکوي نو تک راځي دا بے پیغام بے میسج عکسونه چې ترګټې تاوان ډېر ده
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي هغه به څه ګټه وکړي څه تاوان به وکړي
کېدی سي وننګول سي کدی نه دي د کورنۍ دي د پلار دي د ورور نور په د ژوند باندې وننګول سي لکه چې د ټولنیز کوي ولې په لوی کې ګټه لري خو دلته بیا هم زوایم چې سلسله مراتب نه افراط نه تفرید منځ میانه موږ به مخکې ولاړ سو لکه د کلیز المنزل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل ولې دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې نور ته باید میسج ولري بې میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب دي چې د خپل فکر سره سم عیار کړي هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول خپل اصول خپل مقررات لري نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د دغه عکس له دغه ویډیو له دغه لیکنه نه هدف موخه پلان میسج شي ده څه غواړي نور ته وای او یوازې به معنا د خپل ژوند ټولنې سکول د مګه دودیز ټولنې په کتو ترګټه په اوس وخت تاوان نه ډیر لري حتی ز د تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي
څه ډول یو کس د تفکیک کو کې چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خبرېدو وړ دي او نور ته ګټه رسیږي او دغه مسایل کې زه خبر نه کوم تاوان به نه کوم
دسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو ته مثلا شاعر یې زه لیکوال یم یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي یو بل ډاکټر ده یو بل ملا ده هر څوک خپل مخاطب لري راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده زه باید څه شریکم موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي یو د ما مخاطب څوک ده دوه زه څه شریکوم درې د ما پیغام باید څه وي کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو یو څه مو ولیکل باور وکړي مخاطب پیدا کوي لکه ته له یو څه متاثر یې دا غواړي شریکې آیا ته له څنګه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي کنه ګوره دلته تاثیرات هم فرق کوي لږ څنګه چې ته متاثر زیس نه متاثر شوی ما ته بې معنا ده مگر کدی سید سی وبل څوک چې متاثر شوی یخته بیا معنا لري مهمه دا ده چې تی یراکه دا وګوري چې دا کوم درد چې تا ته رسیدلای آیا نور متاثر کړي کې نه دی کړي ک نور له تا له دردونو متاثر سوی حتی ک نه یو متلیدلی وي عیني شاهد پات سوی هم کولای سي په دبان تاثیر ولري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي ممکن ځینې ژر زده کړي خو ځینې په زده کولو کې کلونه تیروي او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي دلته د زینو خبري اورو
صاحب درېم لکارتیناونه والا ډیر کورسونه مه تکیب کړی دی خو ایس زکی غنه وخت خبره دی لکه د کورسو کې مشکلات نه وسدان سید ته دست کوي شی او دوره دی او یا ته لغت دی زکه هم زول مش ډیر سخت دی او نشه کولای او شاګرد چې دا ایس کې خواهش کوم وسدان نه چې خپل تدریس اسانه کړي
می فیضلات والا کورسونه می خډیر ور خو جبه می زده خو بیر د ایر نووز دی لپاره چې کورسونه لک سخت دی او تدریس پکې نستا استادان نو هم دغه سرسرکی درته وی او خپل پیسې علی تجارتی کورسونه دی
زمان مارمانی والا انګلیسی کې خو می څه یاد نه کړ څه کاشي صرف هغه یو پاړه درد به وش پاړه د هغه یو دانه به ویل نور چې نه یا به استاد رخصتی کوله یا به موږ رخصتی کوله او جرمانه بیا چټی اغستله دا څوک چې راتلم دی سم می یاد نه کړ ټوله چټی مفته کې پاره شو لاو شارنامې ورکړي پیسې ورکولې پیسو په زور شارنامې اغستی بسله
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هره ژبه وي انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي ډېر مفید او ګټوره ده ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو که انټرنیشنل ژبه هم صحیح خو بیخي بهتره ده کولی سو خپل مشکل حل کړو یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې دا چې علت یې څه دی په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دو مشکل شته دلته. یا مشکل زده کونکی که ده چه دوی باید یاو اراده ولری زکه چه تاسو بمخ که اشاره وکرد چه یاو کورس تزی بل کورس تزی و بل کورس تزی دقه مشکل داده چه دوی ار کورس تا چیزی یاو بل یاو جداگانه سیستم تقیبه ای یاو میاش دو میاش تلته وی بیا بیر دقه خوشکی بل سیستم تزی دست کار باید ونیشی. او بل مشکل داده چه کورسون هم دیر زیاد مشکل لری زکه چه اوز تعداد کورسونه که زیاد چه ویده زیاد واله پکر آغاله ده او ده میار تیت چه ویده زکه چه منگو رو پر چاره ای که بو کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکه نشته دقیقه مسئولیت ده چارواک ده باید وزارت معرف ده توجه بو که دوی بانده خک کنترول ولری چه اغا کورسونه چه صحیح په میار په کیفیت تدیس که واله نشی ده دوی فعالیت باید بودره بی.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو تراجی کوي. د ایوای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبې ترې وهد زده وي د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهیږي، هغه نه پوهیږي چې دا خپل کوم مسله د سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده حق خلکو ته چې کورسونه جوړي او غوړي کنه چې نوم خراب نشي نو باید حق استادان نوټکی چې تجربه ولري، حق استادان نوټکی چې واقعا خدمت وکړي پوري چې کورس راشي او چې شیزده کې مکتب نه راځي سوي استادان نه دي کورس کوم چې سوي استادان نه بل توقعي ختم شي چې توقعي خلاص نو پوه شي آینده یې صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په مهال کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیسټ د کوله باید حفظ کړی مې وای او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغې نه زده کړي حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کېږي تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یوه کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي، خو دا چې نور څه کول په کار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړي چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډو سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بیلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې د انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروري ده چې باید هغه صبر او حوصله هغې دپاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې مې زده نه شو. یو ژب زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنې انسان اشتباه کېږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کېږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیوني خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
دا ډیر زیات مؤثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لیسننګ چې ده هغه چې د انپوټ لري آوټپوټ نشي درلودلی. نو لیسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا مؤثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعت تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروري ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي که نه؟ ولولي ویلي کې کوم شیان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي؟
ژبه خو دراصل همدغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لیسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نور هم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مې لیسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لیسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی کېدای شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لیسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ. مسافرې مزل نره کو مسافر چې تش پتنا را یادو مشړ رازنا مسافر خڑ یا یارا مسافر فیضان باسا چھت تلخ کو لب ماں مسافر و مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خوین دے خود دیدن پتما بنا و مسافر چھ نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرگو بے سو کے دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافرہ
مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے او دزڑو جمو نشما مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا ترگت دیر کتنی منا و مسافر مولا دخفل وطن ترامل مینا و مسافر چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظما خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او دمر کنو کر خدنا مسافر مولا دخفل وطن ترامل مینا و مسافر مسافر